السلام علیکم مشال ریډیو ته استریمشه اوریدونکو د غرمې 12 بجې شوې دي نن د ګل ورځ او د 2015 کال د اکتوبر 28 نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هر کله کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمیر ریپورتونه تاسو لپاره لرو خو لومړی زموږ د همکار مجید بابر نه خبر ناوړو
خیبر پختونخوا د ټانک زرلی د نیلیکچ سیمینه د پاکستانی پوځ د تعمیراتی کمپنۍ اف ډبلیو او 22 کارکوونکي تښتول شوي دي. افغان چارواکي وایي د ژمي د موسم راتګ سره په کور دننه د بېځایه شوو کورنو سره د مرستو لپاره یې تیاری نیولی دي. د بالکان او یورپي یونین مشران د تاریخي وطن په اړه په 18 نقاطي پلان سلا شوي دي. او مشال د خبرونو تفصیل د جنوبي وزیرستان د پارلیمان غړي جمال الدین او یو ناپیژندل شوی چارواکي ویلي دي چې د تېرې جمعې په شپه د جنوبي دلې ډېری اسماعیل خان د ګومل د نیلي کچ سیمینه نامعلومو وسلوالو د پاکستاني پوځ د تعمیراتي ادارې اف ډبلیو او 22 هغه کارکوونکي تښتولي دي چې په یادو سیمو کې یې د یو سړک د جوړولو په پروژه کار کولو. تېر ماښام مشال لیډو سره په خبرو کې جمال الدین وویل چې په دې لړ کې نن په ټانګ کې د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د جنوبي وزیرستان د محسودو قبیلې جرګه راغوښتل شوې ده چې پکې به د دغو کارکوونکو د تښتونې په اړه د یادې قبیلې نه پوښتنه کېږي. تر دا مهال د دغو کارکوونکو د تښتونې ذمواري کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي چې د یادو سیمو د دوو بازارونو میرعلي او میرامشاه د بیا آباد کړې لپاره یې متعلقه قبیلو سره غونډه کړې ده. د یادو سیمو مرستیال پولیټیکل ایجنټ منظور اپریدي تېره ورځ د دغې غونډې نه پس مشال ریډیو ته وویل
دا میرانشاه بازار سلسله کې وایي کې مونږ چې کوم کومونه د چا خبره واغه مر غوښتي چې هغه سره مونږ دغه د بدکارۍ خبرو کو چې آیا مونږ سره حل د ډیرو بسو ځکه چې اډمنستریشن هم په دې کې سنجیده دي آرمی ولوم غوړي چې د یو خط کې کرو بس دا بازار واپس جوړ کو خلک د خپل ژوند بیا هغه سي شروع کې چې څنګه مخکې و.
د تیر کال د جون په میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نامه د عملیاتو له امله دغه بازارونه ویجاړ شوي وو چې د ځایي خلکو په وینا پکې د کروڑونو روپو د مالیت سامان هم له منځه تللی وو. افغان حکومت د ژمي له رارسېدو مخکې له کورنو بې ځایه شوو کډوالو سره د مرستې لپاره د تیارو خبر ورکوي. د کډوالو د چارو وزیر وایي د دې کار لپاره یوه کمیټه شته چې له کورنو او نړیوالو معیارونو سره سم فعالیت کوي. سید حسین عالمی بلخي د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل چې د کډوالو د چارو وزارت نږدې یوه میاشت مخکې په یوه غونډه کې له کورنو بې ځایه شوو کډوالو سره د مرستې موظفې کمیټې ته د تیارو دنده وسپارل شوه. د ښاغلي بلخي په وینا په دې اړه په پام کې لرو چې راتلونکي اونۍ بیا غونډه وکړو او دې ته په پام سره چې د ژمي موسم ته ډېره لږه موده پاتې ده وبګورو چې څه تیاری نیول شوي او کوم کارونه باید وشي. د کډوالو د چارو وزیر همداراز یادونه وکړه چې د تیر کال په پرتله د کورنو کډوالو په شمیر کې یو نیم لک تنه زیاتوالی راغلی خو د هغو د ستونزو د حل په مقصد هسې روانې دي. تېر ورځ په برسل کې د بالکان او یورپي هیوادونو مشران د همکارۍ په 18 نقاطي پلان سلا شول چې له مخې به د بالکان هیوادونو ته د تاریخي وطن د ورتلو لړۍ منظمه کول وي. د یورپي کمیشن مشر جان کلود جنکر وویل چې د دې پلان د یوې برخې له مخې به یونان نه تر جرمني پورې د تاریخي وطن لپاره د مهاجرینو په مرکزونو کې 100,000 نور ځایونه برابرول وي. جنکر زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره UNHCR به د 50,000 کډوالو لپاره په یونان کې او د نورو 50,000 لپاره د بالکان په غربي سیمو کې د ځایونو برابرولو په لړ کې مرستې کوي. جنکر وویل چې د بالکان هیوادونو ټولو مشرانو ژمنه کړې ده چې د کډوالو د ورتګ د رفتار په اړه به معلومات شریکوي. د سلووینیا وزیر اعظم پرون د یورپي یونین او بالکان د هیوادونو په غونډه کې د اروپایي ټولنې د ویجاړېدو په اړه خبر ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې د یورپي ټولنې پر پوله پرتو هیوادونو د خپلو سرحدونو د بندولو ګواښ کړی. په برسلز کې د جوړې شوې پرونۍ مختصرې سرمشریدي هدف یورپ ته له افغانستان، شام، عراق او څو نورو هیوادونو څخه د کډوالو د سپې د مخنیوي لپاره د اغیزمنې پالیسۍ جوړول بلل شوي دي. دا کډوال اوس هم د بلکان له لارې یورپ ته روان دي خو وروسته له دې چې هنګري په خپلو سرحدونو باړونه ولګول کډوالو د سلووینیا خواته مخه کړه. په تېره یوه اونۍ کې په تیره یوه اونۍ کې د چارواکو په وینا سره باندې 25,000 دا کډوال سلوینیا ته رسیدلي او یوازې پرون 14,000 کسان له دې هېواد د لویدیځ لور ته واوړېدل. د سلوینیا وزیر اعظم میرو سیرار د برسل سره مشرۍ ته وویل چې که د حل یوه سمه لاره ونه موندل شي نو دا ښایي دا د یورپي یونین پای وي او ښایي دا ټولنه ټوټې ټوټې شي. په کینیډا کې چارواکي وایي چې د دغه هېواد په غربي سیمه برټش کولمبیا کې د سیلانیانو د هغه یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله یو شمېر مرګونه شوي دي چې په پاسیفیک سمندر کې د ویلز کبانو ننداره کوله. د کینیډا د مرستندویه ادارې مرکز پخلی کړی دی چې تېره ورځ د غرمې پر مهال وینکوور جزیرې سره نږدې د برټش کولمبیا د توفینو سیمې نه دوی ته د دغې ډوبې شوې کښتۍ نه د امداد لپاره په مخابراتي ډول غوښتنه شوې وه. چارواکي وایي چې په کښتۍ کې ټول 28 سیلانیان سواره وو او زیاتوي چې تر دا مهال د یو نه زیات مړه شوي دي. په برټش کولمبیا کې یو سرکاري ویاند ویلي دي چې په دې پیښه کې یو شمېر کسان مړه شوي دي، خو دا چې څومره کسان مړه شوي دي د کره شمېرې په اړه یې د څه ویلو نه ډډه وکړه. او وروستۍ خبر دا چې وروستو له دې چې د پولینډ د ملي انتخاباتو ابتدایي نتایجو د قانون او عدالت د ګوند بریا وښوده او اکثریتي څوکۍ وګټلې، د دې هېواد وزیر اعظم ایوا کوپاچ خپله ماته ومنله. د میرمن کوپاچ سیویک پلیټ فارم ګوند لا 2 کلونه راهیسې په پولینډ کې واکمن و. قانون او عدالت ګوند د انتخاباتي کمپاین پر مهال په اروپایي ټولنې بېاعتمادي ښودلې، خو په ناټو کې د پولینډ د غړیتوب سخت پلوي و. د مشال د خبرونو پای او تاسو به اوس د موسم حال او د کرنسو بای د ریاض مساخیل ناوري.
د پنډي الشیخ کرنسی اکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپیه مقابله کې د ځینې بهر ملکی کرنسو نرخونه څه په دې ډول دي: یو امریکایي ډالر په 1.3 روپیه او یا پیسې غستې کیږي او په 1.3 روپیه 95 پیسې خرڅېږي، یو پوند په 1.6 روپیه او 1.6 روپیه او یا پیسې، یو یورو په 1.3 روپیه 50 پیسې او 1.3 روپیه 50 اویا پیسې، د سعودي عرب ریال په 20 روپیه اویا پیسې او په 20 روپیه 50 اتیا پیسې، د متحده عرب اماراتو درهم په 38 روپیه 50 پیسې او په 30 روپیه 15 شپېته پیسې، یو افغانۍ په 1 روپیه 2 شپېته پیسې او 1 روپیه 3 شپېته پیسې، او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه 206 اتیا غستل کیږي او 204 اتیا خرڅېږي. او اوس د موسم صورت حال: د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به کوټه، بنو او پېښور کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 19 او کمه 1 درجې، پېښور او بنو کې 15 او 12 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به واورئ: چارواکي وایي په ټانک کې نامعلومه وسوالو د پوځي تعمیراتي کمپنۍ 21 کارکوونکي تښتولي دي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي د سیمې د تباشو بازارونو او کورونو د بیا جوړولو پلان لري.
داسې یو خط دې کړو باسي دا بازار واپس جوړ کړو، خلک دلته خپل ژوند بیا هغه سي شروع کړي چې څنګه مخکې نقصانات چې کوم د خلک تللي دي آباد شوي دي، هغه د پاره لړۍ مو سروې شروع کړې ده.
په چارسده کې د ګړې د غاڼو حال درکو.
په فاز قلبو غاڼې وي او تکلیفونه زیاتو، بسار سړی به د خپل ځان نظر وکړو. او اوس چې کوم دی، اوس خو جنریټر رااله دي، ماشینان رااله دي، اوس خو مطلب دا د ورځې سلور پورو باسي، درې پورو باسي.
او د سواد اوسیدونکي په یوه مظاهره کې وایي نه خو د لوبو میدانونه لري او نه نور سهولتونه.
زمونږ ماشومان ما د دې سواد د خاورې جوړ کړي او پاکستان کې میډل ګټلي. که فرض کړه دا زمونږ ته ایشو نشو، زه به الکان په دې روډ باندې به گیم کوم، او که په دې روډ باندې الک فرض کړه خوښ شو، د دې ذمہوار به صوبای حکومت دی.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د جنوبي وزیرستان د چارواکي وایي چې د تیرې جمعې په شپه د جنوبي ضلع ډېر اسماعیل خان د ګومل د نلیکچ سیمې نه نامعلومه وسله والو د پاکستاني پوځ د تعمیراتي ادارې اف ډبلیو 22 هغه کارکوونکي تښتولي دي چې په یادو سیمو کې د سړک د جوړولو په پروژه کار کوو. تر دا وخت دغو کارکوونکو د تښتونې ذمهواري کومې وسوالې ډلې نه ده منلې. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال زبی شفق را کوي.
نامعلوم وسلوالو د خیبر پختونخوا د شمال لویدیز په ټانګ نومي سیمه کې د پاکستان د یوې پوځي تعمیراتي شرکت ایف ډبلیو یویشت کارکوونکي تښتولي دي. د ټانګ یو ځایي دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې نامعلوم مخ پټ وسلوالو دا کارکوونکي د جمعې په شپه ناوخته د ټانګ پاڼه پر لویه لار لنیلي کچ سیمې څخه تښتولي دي. دغه چارواکي همداراز ویلي چې دغه کسان د پاکستان د پنجاب ایالت اوسیدونکي دي او له ډېرې مودې راهیسې په جنوبي وزیرستان کې د یو سړک جوړولو پر چارو بوخت وو. ټانګ د پاکستان په شمال لویدیځ کې پرته سیمه ده چې د خیبر پختونخوا له ډېره اسماعیل خان او همداراز د جنوبي وزیرستان له قبایلي سیمې سره نښتې اوږدې پولې لري. د پاکستان امنیتي ځواکونو په جنوبي وزیرستان کې په 2009 میلادي کال کې د راه نجات په نامه تر پوځي عملیاتو وروسته په دې سیمه کې یو شمېر پرمختیایي پروژې پیل کړي چې په دې کې د امریکا په مرسته جوړېدونکی ګومزام برېښنا ګوټ هم شامل دی. د خیبر پختونخوا په بنو کې یو ځای خبریال ګوهر وزیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې په ټانګ کې د مزدورانو د تښتونې د پیښې په اړه وویل.
دغه مزدوران د جنوبي وزیرستان چې کوم ګوملزام ډیم دی هغې سره خوا کې یو سړک جوړېدو چې د همدې پروجیکټ برخه ده. په دې کې دغه یوویشت مزدوران څوک چې د پنجاب تعلق لري دغه چې کله بېرته د چوټین وروستو ماښام را روان وو په جنوبي وزیرستان کې نیلي کس علاقه د همدنمروم سر اوچت کړي دي. دغه یو فوزي کمپنۍ ده که نه مخکې هم دلته چې کوم ګوملزام باندې لکه څه انجینیران تښتول شوي وو بیا په هغه کې څه خوشي کړی شول اوس وسلوالو لخوا مړه کړی شول. نو دغه د ډېر وخت نه دغه منصوبه دلته روانه ده او ته یو لوی ډیم دی دغه علاقه د فوج لکه وایي چې هغوی په کنټرول کې ده خو دغه کسان مخام په تیاره کې تښتول شوي دي.
دا لومړی ځل نه دی چې وسلوالو په دې سیمه کې دولتي پروژې کارکوونکي تښتولي بلکې تر دې مخکې هم په دې سیمه کې دا ډول پېښې رامنځته شوي او وسلوالو د بېلابېلو پروژو د کارکوونکو په ګډون امنیتي سرتېري هم تښتولي چې بیا وروسته یې د خپلو بندیانو د خلاصون لپاره تبادله کړې او یا هم وژلي دي. په عین حال کې د ټانګ سیمه ییزو دولتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې د تښتول شوو کارکوونکو د موندلو لپاره یې تلاشي عملیات پیل کړي خو تر دې دمه یې لا کومه نتیجه نه ده ورکړې. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د ټانګ ځایي دولتي چارواکو سره وغږېږي خو پر بیا بیا تماس سربېره څوک خبرو ته حاضر نه شول. دا یادونه وړ ده چې له ټانګ څخه د ایف ډبلیو شرکت د کارکوونکو د تښتونې مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی خو څو ورځې وړاندې د وسلوالو پاکستاني طالبانو تحریک مسعود ډلې د هغو شپږ تښتول شوو حکومتي کارکوونکو ویډیو خپره کړې وه چې څه موده مخکې له کلا سیف الله څخه تښتولي وه.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، شمالي وزیرستان میرانشاه بازار درې قبیلې چې د بازار د ځمکې مالکان ګڼلی شي د پولیټیکل انتظامی سره غونډه شوې او د بازار د بیا آبادولو په اړه یې خبرې کړې دي. مشران وایي دوی ته باور ورکړی چې میرانشاه بازار به بیرته آبادوي خو دوی وایي د تاوان ازاله به هم ضرور غواړي. په دې اړه نور تفصیل د عمر دراز وزیر ناورو.
د شمالي وزیرستان میرعلي مرستیال پولیټیکل ایجنټ منظور افریدی وویل دوی غواړي چې میرانشاه بازار بیرته آباد شي او د وران شو مارکیټونو او کورونو ازاله کولو په لړ کې سروې روانه ده.
د میرانشاه بازار سلسله کې وایي چې موږ چې کوم کومونه د چا خوره و هغه مره وخت یو چغې سره موږ دغه د بدکاری خبرو کو چې آیا موږ سره د ډیرو بسو ځکه چې اډمنستریشن هم په دې کې سنجیده دي. آرمی والا غواړي چې د یو خط دې کرو بس د بازار واپس جوړ کو خلک د خپل جون بیا هغه سي شروع کیږي څنګه مخکې وو. د نقصانات چې کوم د خلک تل دي آباد شوی دي هغه د پرال لډي موږ سروې شروع کړی دا دغه کیسونه موږ فاټا سکرټ ریټ لیول باندې ولیکل چې هغه منظوري شي خلکو ته دغه کمپنسیشن ملو شي. بقایا موږ کوشش کوو چې کوم د ریټرن روان دي زر نظر تیز شي او خلک زر نظر خپل کورونو ته ورسي.
د شمالي وزیرستان یو مشر ملک عطا محمد مشال ریډیو ته وویل دوی وړاندې هم ډېرې جرګې کړې او نن تمه لري چې د دوی مارکیټونه به آباد شي خو چې کم توانونه وراوړېدلې داغه بدل ضرور غواړي.
میر دغه په مطالب باندې څه غوړه جرګه وکړلې گورنر کسا جوی سی کسا د وزیر اعظم پر غوړه ست ده خو اوا پر میر یقین نو جوړ شوای دا نن نو ستای چې کیم وشو میر پیرا اطمینان حاصل شو لیک دې ویل نه پښتنه وکړه چې توس د مارکیټینا د امیر شاه بازار په کیم لیول باندې چا بوچی همکاري څنګه سره وکی توس می سره امداد وکي او میر دا ورته چې ته چې کله د امیر شاه بازار بوداوی ته دا مهرباني وکړه چې دا کمپنی ول سره مشته یو ډیټ کشردا چې پخ تاریخ باندې میزه دیر شي و دا د کمپنی ولونو.
شمالي وزیرستان کاروباریانو اتحادیه مشر دین پيو خان وای تر اوسه یې ډېرې جرګې کړې او نن غونډه کې چې ورسره کمې خبرې او ژمنه وشوې باید عملي شي. شمالي وزیرستان میرانشاه او میرعلي دوکانداران او مارکیټونو مالکان وایي دغه دواړه بازارونه په مکمله توګه لازمه کې سره سم شوي. دوی غوښتنه کړي چې میرانشاه او میرعلي بازارونه په خپل ځای آباد شي. عمر دراز وزیر، مشال رادیو، بنو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د لیکوال محمد علي بابا خیل لیکنه خپره کړې چې پکې راغلي دي غربت، جهالت، مذهب، رسنۍ، د حکومتونو غلطې پالیسۍ او د شناخت مسله، هر هغه څه دي چې سخت دریځ او اسلوال یې په ناسم استعمال سره ځوانان له ځان سره ملګري کوي. د مقالې غټې برخې زموږ د همکار اسرار عالم مومن ناورو.
لیکوال محمد علی بابا خیل وایي موږ د لسیزو راهیسې د سخت دریځۍ له ګواښ سره مخ یو او هیڅوک دا معلومات نه کوي چې د ترهګرۍ اصل سببونه څه دي. د ټولنې یوه برخه وایي چې له دې وجه مخ په زیاتېدونکي غربت او جهالت دی. نو بله برخه بیا فردي عقیده ده چې سخت دریځي د افغان جګړې او د 11 ستمبر د ترهګریز بریدونو د وروسته حالاتو پیداوار دی. خو د مقاله لیکونکي په خبره پردې ډېر کم بحث شوی چې سخت دریځي کله، څنګه، چرته، چا او د څه مقصد لپاره را مخې ته کړه. پوښتنه دا ده چې ترهګر څنګه دومره په اسانه خپل هدف ته رسیږي او څوک د دوی مالی او نورې مرستې کوي. باید چې د پاکستان رسنۍ، قانون نافذ کوونکي ادارې او پوهان ټول خپلو کې سره کښېني او د دې پوښتنې ځواب ولټوي چې د ترهګرۍ اصل سببونه څه دي. په پاکستان کې څه باندې 50,000 بې ګناه انسانانو ژوند له لاسه ورکړو. نه پکار ده چې د ترهګرۍ د دې مرض اوس تشخیص وشي. غربت، جهالت، انصاف نشتوالی او ناوړه سیاست هغه عوامل دي چې ځوانان سخت دریځۍ ته هڅوي. وسلوالو تل هڅه کړې چې د ځوانانو له انتقامي جذبو او له دوی سره د ټولنې لخوا د کیدونکي بد چلنده ناوړه ګټه واخلي. باید چې پر دې اړه ښکاره بحثونه وشي چې ځوانان ولې له پاکستانیو طالبانو یا بلوڅو وسلوالو سره ملګري کیږي. پوښتنه دا ده چې ټولنه د هغو خلکو شناخت ولې نه په ډاګه کوي څوک چې ځوانان سخت دریځۍ ته راکاږي. کچیرې ځینې حساسه کډوال ځوانان د سختیو له کبله د وسلوالو لاسو ته لویږي، نو دا د ریاست او ټولنې ګډه ذمواري جوړیږي چې د دغې مخه ونیسي. همداراز په افغانستان او عراق کې وسلوال ځوانان پر دې خبرو دوکه کوي چې ګینې بهرانیانو د دوی پر ځمکه قبضه کړي. په مقاله کې راغلي د وسلوالو لاسونه د ځوانانو بچ کولو په لړ کې نږدې خپلوان، پولیس او تعلیمي ادارې ډېر مهم رول لوبولی شي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ 1400 میله اوږده پوله هم سخت دریځو ته ښه موقع برابروي چې خپل میشن پوره کړي او بیا د پولې بلې غاړې ته واوړي. د مقالې په اخره کې راغلي دي باید چې په خیبر پختونخوا، قبایلي سیمو او بلوچستان کې د وسلوالو ډلو د ناوړه مقصدونو په اړه خلکو کې پوهاوی پیدا کړل شي او پولیسو ته د ترهګرۍ ضد روزنه ورکړل شي.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، ذکر مې ته چرته چې د مندوخیلو سیمې ځایي خلک د صحت محکمې له چارواکو غوښتنه کوي چې دوی له دې په سیمه کې د ترهګرۍ ښکار شوي سرکاري روغتون بیرته جوړ کړي. د دوی په خبره په سیمه کې د صحت بنیادي مرکز په نامه چې کوم یوازینی سرکاري روغتون دی هغه د 3 کالو نه وران پروت دی. چارواکي وایي په سیمه کې د نښتو په وخت چې څومره هم سرکاري روغتونونه اړنګ شوي دي هغه ټول به بیرته جوړولی شي. په دې اړه نور تفصیل د سیمې نه طارق اورکزی راکوي.
په کورمه کې د مندوخیلو سیمې ځایي خلک د صحت محکمې له چارواکو غوښتنه کوي چې دوی له دې په سیمه کې د ترهګرۍ ښکار شوی سرکاري روغتون بیرته جوړ کړي. د دوی په خبره په سیمه کې د صحت بنیادي مرکز په نامه چې کوم یوازنی سرکاري روغتون دی هغه 3 کالو نه ړنګ پروت دی. عبدالقادر په نامه د تورغر کلي یو اوسیدونکی مشال لوډو دوای ماشومان او زنانه چې کله ناروغه شي نو دوی بیا له ډېرو ستونزو سره مخامخ کیږي ځکه چې هغوی د علاج لپاره لرې پرتو سیمو ته وړي.
مندوخیلو سیمه د منځنی کورمې په حدودو کې راځي چېرته کې د مسوزو قوم خلک ژوند کوي. فضل مولا په نامه
مشر مشال لډو توای د سیمې خلک د صحت په لړ کې ډېر ستونزې لري، نو پکار دی چې حکومت د سرکاري روغتون بیرته جوړولو د دغه غوښتنې ته پاملرنه وکړي.
یکه یوه بیوشي جوړه ده چې تقریبا 18-20 سال کېږي، خو هیڅ قسم ته سټاف ورته نه دی راغلی. واده یې راغلی واخبر کې کال نیم تېر کړلو، بیا څه کله طالبانو یا الغارو باندې راغلو، نو نیسره بالکل ختم شوله، ویښ خونې هم ختم شوي دي. او د بیوچیو یا د ډسپنسري دایوانات دا د دغې علاقې چې وشي صحیح منو کې تقریبا 5 ڈسپینسری لگے گی، یو اسپتال لگے گی، دس لکھے بدی دور جاتا دے
پمزنی کرما کی دو جون میں 2013 کال رہے سے دو اسلوال طالبانو پر ضد فوجی عملیات روان دی. پموسوزو کی فوجی عملیات او اسلوالو سرا د نخت الا عمل د خلقو کرمو سرا یوشمیر د صحت او تعلیمی اداروں ته هم زیان رسیدل دی. پمندو خیلو کی امن رات لو رستا زائی خلق بیرتا خپل کورونو تا ستن شوی دی، خو خلق وای شاو خو دو کال تر دو رستا هم رنگ شوی رختون بیرتا جوړ نه کړی شو. د صحت مکمل مش چارواکه ایڈیشنل ایجنسی سرجن ډاکټر عنایت الرحمن مشال رډیو ته وویل په سیمه کې د نخاتو په وخت چې څومره هم سرکاري روغتونونه ړنګ شوي دي، هغه ټول به بیرته جوړولی شي. د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه په کورمه کې درې د صحت بنیادي مرکزونه، یو هسپتال، درې ډسپنسری او یو د مظفرکوټ ولسی روغتون د بیلابیلو شخړو په ترڅ کې په مکمله توګه وران شوي دي. طارق ورکزی، مشال رډیو، پېښور.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو بس دا مڑی مرا وہ سمال تو دمرا پراتری
هر تر هغه بدرنګ زکه چې دا غمین له ژوند د سره نسته، دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر څنګه ختمي کیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور غور بند کی.
دا د سولې आवाज ده،
د سولې پر لو،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
تاسو مشال ریډیو تغوږی اوس هم زو خبر ایجنسی ته چرته چې د لوړګي خلک شکایت کوي د بجلی د زیات لوډ شډنګ لوجې ټو بیلونه بند شوې دي او د اوبو د کمی سره مخامخ دي. دوی وایي چې دومره بجلی دی ورته بحال کړی شي چې د ټوبلونه پرې اوبه راوباسي، خو بیا د خیبر ایجنسۍ د مرکزي ګریډ سټیشن چارواکي وایي دوی ته د پېښور نه کمه بجلی ورکول کیږي، نو ځکه دغلته لوډ شډنګ زیات وي. خو دوی به هڅه کوي چې د خلکو دغه شکایتونه یو ځل بیا خپلو لوړپوړو چارواکو ته ورسوي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ایجنسۍ د لوړګي سیمې خلک وایي چې د تیرو څو ورځو راهیسې دلته بجلی په مکمله توګه بنده شوې ده، چې ورسره یې ټیوبویلونه هم بند شول او په سیمه کې ترې د اوبو قلت پیدا شوی دی. په دې هکله د لوړګي زخخیلو سیمې یو تن میرزمان پردی مشال ریډیو ته وایي
ټویل په بجلی چلیږي، چې بجلی رانه شي ټویل به څه وچلیږي. د اوبو موږ ته ډېر مشکل دی، هر څه په اوبو باندې روان دي، په زنانه هم ګړی راوري، په یوه ګړی باندې چېرته هغه پوره کېږي. مشکلات اوبه هم چې کوم دي، زنانه په سر باندې راوري، ډېر د لرې نه وړه ماشومان دي، ټول تکلیف تکلیف دی.
او د سیمې یو مشر زړور خان پردی وایي چې دلته دې ټیوبویلونو ته د بجلی یو ځان له تار ورکړل شي.
اشرف
اپریدی وویل
خود اوبو نه بغیر گزاره نشی، کلیو کورو کې هم اوبه نشتا، نو موږ د چې پوریز کې کم سے کم د ټوبیل په سر باندې شپږ غنټې بجلی راکاله شي، نو موږ مسله به حل کیږي.
د خیبر ایجنسۍ په لوړګي کې د بجلی د زیات لوډ شیډنګ د علت په حق له مشکله د ایجنسۍ مرکزی بجلی ګریډ سټیشن انچارج تاج نو پختل نو دوی وویل
نو دا
کتنا لوٹ کم منگل را کئی کنا لکه اوس دو پیډری و یو لکه شپاره پیډری دی انته گنتے پس تقریبا د یو پیډر نمبر راځي نا خپل تاوی پی ڈی سی جوړ کړی دا پېښور ڈسپیچ سنټر دا غینه په موږ لوټ شډنګ کې هلته میټری موږ ته لګولې دي موږ ارو زوایو چې یاره خلک څنګه دي خلکو ته بجلی نشته خلکو ته اوبه نشته موږ بیا وته وای بیا موږ ته ولې بنه وایو موږ چې دلته ناست یو خو چې د عوامو د خېکړې لپاره چې دا بجلی چالو وي نو موږ خوشحاله یو
د خیبر جنسۍ د لوړګي خلک وایي چې دومره بجلی د ورته بحال کړی شي چې د ټیوبویلونو نه پرې اوبه راوباسي او دغه ستونزه یې هواره شي فرحات شنواره مشال ریڈیو خیبر ایجنسی
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د دې مرکه
بیا غینه پز د پې ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم زو سواد ته چیرته چې په سیدو شریف کې په لسګونو د جمناسټیک لوبغاړو د مقامی ټولنې سره په ګډه کالج کالونی کې له حکومت لخوا د لوبو په میدان باندې د یوې سرکاري ودانۍ د جوړولو خلاف یو احتجاجي مظاهره کړې ده دغه مظاهره کوونکي د حکومت نه غوښتنه کوي چې باید په سواد کې د لوبو میدانونه اوران نکړل شي او د سرکاري ودانیو لپاره د نور ځایونه منتخب کړي په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي
سیدو شریف کې د لوبو میدان ختمولو په ضد جوړ کړی شوی احتجاجي مظاهره په مقام د ماشومانو حقونو لپاره کارکونکي د مقامی ټولنې مشره نیلم ابرار وای چې د خیبر پښتونخوا حکومت پالیسی وا چې په هر تحصیل کې بعد د ماشومانو لپاره د لوبو میدانونه جوړوي خو دلته خوشته د لوبو میدان ختموي ځکه دوی په احتجاج لاس پوري کړی دی
یو څو ورځې مخکې چې موږ خبر شو د دې افتتاح شوی د پی ټی آی ګورنمنټ طرف نه باقاعده د ریسکیو آفیس لپاره او د هغې له وجې زموږ ټول واړه چې دي هغه متاثره شوي دي ځکه وړه نه لوبو لراتلی شي نه جمناسټ کس د کول لراتلی شي مونږ صرف ریحام خان ته دا ریکویسټ کوو چې تاسو چایلډ سټریټ امبیسډر یې نو کم واړه چې اوس هم ځان له لوبي کوي ځان له سپورټس زده کوي ځان له جمناسټ زده کوي هغه وړونه تاسو ولې سټریټ چایلډ جوړوي چې هغه راوځي په لارو کوڅو کې بیا ګرځي برای مهرباني یا د ریسکیو آفیس لپاره دویم ځای وګورئ او یا چې دی د دې وړو لپاره دویم ځای وګورئ چې د خپل کم جمناسټ او دا چې زده کوي چې دوی اخیسته لاړ شي
مظاهره کې شریک د جمناسټیک استاد حبیب الله وایي چې کال 2001 نه دوی ته دغه میدان ضلعي انتظامی حواله کړو او دوی د سیمې په سونو ماشومانو ته دلته ویډیا په خپل شوق جمناسټیک او نورې لوبې زده کوي کچري حکومت دغه فیصله واپس وانغستان دوی به په دغه احتجاج نور هم غزوي
زمونږ ماشومان ما د دې سود خاونه جوړ کړی او پاکستان کې میډل ګټلی کپرس کا دازې مونږ ته ایشو نشو زبا الکان په دې روډ باندې وګیم کوم او کپ دې روډ باندې الک پرس کې خوښ شو د دې سیمه په صوبای حکومتي او که دې نه مونږ نشو مونږ به بو کړتال کو او که دې نه مونږ نشو مونږ به د پزیاکم دفتر مخې ته مونږ خصوصي وکاو او دا به د سواد تاریخي چې په پاکستان کې بلکې دسی په سپورټس لیونی بچا نه لیدلی چې هغه به خصوصي کړي
د لوبو میدان په ختمېدو یو لوبغاړی وقاص خان وایي چې حکومت خو دوی ته د لوبو کول لپاره سنور سه اسانتیاګان نه ورکوي بلکې د غشتا میدان تر اخلي
بس د قیو زیر نور په سواد کې بل جمناسټیک ګډ مینشت نو هغه خو مونږ له وسه پوره د مولا د مرس بندوبست لګمو روپیم نه درکړي نو چې کم سامان د خپل پیسې هغه سره په خپل شوق او دغه لپاره هغه سره د ازمو څخه پغورا کړل او هغه ځای زم نه ناغودم نه
سیدو شریف لوبو میدان باندې سرکاري ودانې جوړولو او احتجاج کوونکو دغه ستونزو په اړه موچی کله د سیمې د صوبایي اسمبلی غړي فضل حکیم خان څخه پوښتنه وکړه نو هغه ویل چې په سرکاري ریکارډ کې دغه ځای نه د لوبو میدان دی او نه پارک
او د ګورمه زمکه یا پرتی مشری زمکه پرتی په خانه نه دا خو ضروري نه چې ټول شی زمکه پرتی او دا خلک عاشق هم تکي او عاشق ودنه دا مخه مخه چې به چا باندې مسکول جوړي چې چا باندې مقاله جوړي چې چا باندې قوم د فارس بل څه جوړي هیڅ خبر خو نشته چې یاره دا خلک به زمکه به دوی دوه پاتي
فضل حکیم زیاتوی بیا هم کچري دوی ته د ریسکیو دفتر لپاره بل ځای میلاو شو نو دوی به په سرکاري توګه دغه فیصله بدل کړی نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کارجون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګټنې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه
ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې ستاسو لپاره په یو شمېر موضوعاتو تفصیلي ریپورټونه لرو اوریدلې مه هیروئ. خو لومړی زموږ د همکار مجید بابر نه د غرمې د 12 بجو لنډ خبرونه اورو.
د جنوبی وزیرستان د پارلیمان غړی جمال الدین او یو ناپیژندل شوی چارواکی وایي چې د تیر جمعې په شپه د جنوبی دلی ډیری اسماعیل خان د ګومل د نیلیکت سیمې له نامعلومو وسلوالو د پاکستاني پوځ د تعمیراتي ادارې اف ډبلیو او دوه ویشت هغه کارکوونکي تښتولي دي چې په یادو سیمو کې یې د یو سړک د جوړولو په پروژه کار کولو. تر دا مهال د دغو کارکوونکو د تښتونې ذمهواري کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي چې د یادو سیمو د دوو بازارونو میرعلي او میرامشاه د بیا آبادکارۍ لپاره یې متعلقه قبیلو سره غونډه کړې ده. د یادو سیمو مرستیال پولیټیکل ایجنټ منظور افریدي تېره ورځ د دغې غونډې تفصیلات مشال ریډیو ته وویل. افغان حکومت د ژمي د رارسېدو مخکې له کورونو بېځایه شوو کډوالو سره د مرستې لپاره د تیارو خبر ورکوي. تېره ورځ په برسل کې د بالکان او یورپي هیوادونو مشران د همکارۍ په 18 نقاطي پلان سلا شول چې له مخه به د بالکان هیوادونو ته د تارکین وطن د ورتلو لړۍ منظمه کول وي. په کینیډا کې چارواکي وایي چې د دغه هیواد په غربي سیمه برټش کولمبیا کې د سیلانیانو د هغه یوې کشتۍ د ډوبېدو له امله یو شمېر مرګونه شوي دي چې په پیسفیک سمندر کې یې د ویلز کبانو ننداره کوله. وروسته له دې چې د پولینډ د ملي انتخاباتو ابتدایي نتایجو د قانون او عدالت د ګوند بریا وښوده او اکثریتي څوکۍ وګټلې، د دې هیواد وزیر اعظم ایوا کوفاچ خپله ماتې ومنله. په داسې حال کې چې په روس د یوکراین لخوا نوي بندیزونه د عملي کېدو په حال کې دي، د یوکراین او روس ترمنځ مستقیم پروازونه بند شول. پروازونه پرون وروسته له هغې عملا بند شول چې دواړو خواوو ترمنځ خبرې اترې بې نتیجې پای ته ورسېدې.
لړ خبرونه مو زموږ د همکار مجید بابر نوریده. اوس هم راځو د پاکستاني ورځپاڼو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان بیانوي.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي اگرچه نه هم محرم په ورځ بولان او جیکب آباد کې دوه چاودنې وشوې چې پکې د څلوېښتو نه زیات کسان ووژل شو، خو د شکر خبره دا ده چې د عاشورې ورځ امن سره تېره شوه. ادارې وایي بولان او جیکب آباد د سانحې نه ظاهرېږي چې وسلوال تقریبا ګډوډ شوي دي، خو د هغې ځینې عناصرو خپله توجه په لرې پرتو سیمو کړې ده. ادارې زیاتوي امکان دی چې د وسلوالو خلاف کاروایۍ نه پس اوس دا وسلوال په لرې پرتو سیمو کې ځان له د ځای حاصلولو په کوشش کې وي. باید چې حکومت دغه اړخ ته هم پام وکړي او د داسې جرایم پیشه خلکو د ځایونو هم نگرانی وکړي چا چې په قبایلي سیمو کې پناه اخیستې ده. ادارې مخکې لیکي دې سره سره د وړوکي ښارونو د لارو هم سخته څارنه پکار ده، او بل دا چې هغه خلکو باندې هم نظر وساتل شي کم چې دغه وړوکي ښارونو کې عرسي یا مستقل اوسېدل غواړي. ادارې اخري کې لیکي بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې مقامي انتخابات وشو، نو باید چې د مقامي ادارو د غړو کومک هم حاصل کړی شي چې هغې د خپلو علاقو په خلکو نظر وساتي. په همدې موضوع آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د بولان او جیکب آباد نه علاوه د امن او امان په حواله سغټه پیښه مخې ته را نغله، خو پکار ده چې سکیورټي انتظاماتو کې د مقامي ادارو نمایندې هم شامل کړي شي ځکه چې مقامي نمایندې د خپل علاقې د هلو ځلو نه خبر وي او د خپل علاقې اوسېدونکي هم پیژني، نو دوی په نوې او شکمنده خلکو نظر هم ساتلی شي. ادارې لیکي چې د خیبر پښتونخوا پولیس په دې لړ کې خبره هم کړې ده، خو ضرورت دی ته د عملي شکل ورکولو دی او هیله ده چې د دې نه به د سکیورټي نظام نور هم ښه شي. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د کرکټ په میدان کې د پاکستان عظیم کرکټر یونس خان یو بل ریکارډ په خپل نوم کړو. د پاکستان لاړخه یونس خان وړومبی لوبغاړی دی چې 9000 رنزونه یې جوړ کړ. ادارې وایي په دوبۍ کې د انګلینډ خلاف یونس خان نه صرف اعلی او ذمہ‌دارانه لوبي مظاهره وکړه، بلکې یو نه دوه ریکارډونه یې جوړ کړ. ادارې په وینا یونس خان ته د کرکټ په نړۍ کې د کینګ خان نوم هم ورکړی شو، او پاکستان کرکټ بورډ لاړخه ورله د 100 روپو د انعام اعلان هم شوی دی. ادارې اخیره کې لیکي د کرکټ مینوالو ته د خپل ټیم نه ډېر امیدونه دي، باید چې د پاکستان کرکټ ټیم د ښه بیټنګ او باولینګ مظاهره وکړي، او که د سیریز پاکستان وګټلو نو د یونس خان خوشحالیانې به هم دوچنده شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ای پی خبری ایجنس لکی په پاکستان کې د تیرو لسو کالونو زیاتې مودې پورې ژوند کوونکې گیتا نن نوی ډیلی ته روانه ده. هغه څه ویلې خو نشي، خو داسې معلومیږي چې ډیره خوشحاله ده. بلخوا ډیپلومیټ مجله لکی په افغانستان کې باید نړیوال او زیات پام د بیا رغونې او پرمختګ کارونو ته ورکړي. تفصیلي په دې رپورت کې اورو. ای پی خبری ایجنس لکی په پاکستان کې د تیرې یوې لسیزې نه د زیاتې مودې پورې ژوند کوونکې د هند گیتا اخر نوی ډیلی ته روانه ده. گیتا نه خبرې کولی شي او نه اورېدلی شي، خو هغې په یو فوټو کې خپل پلار، ورور او مور وپیژندل. هغه څه ویلی خو نه شي، خو په اشارو یې د خپلې خوشحالۍ اظهار وکړ. تمه ده گیتا نن د ګل په ورځ خپل وطن هندوستان ته لاړه شي. هغې په پاکستان کې دغه وخت کراچۍ په ایدی مرکز کې تیر کړ. هغه اوس په دغه مرکز کې ملګري او دوستان لري. گیتا دغلته د لسونه زیات کلونو پورې وخت تیر کړ او هر ورځ یې د خپل کور په اړه فکر کړی دی. بلکیس ایدی وایي د گیتا او د هغې د کورنۍ ډی این ای ټیسټ شوی دی، او له دغې وروسته دوی اوس پر دې باور دي چې گیتا خپل اصلي خاندان ته ورکول کیږي. گیتا چې اوس په یې عمر د 60 کالو زیات وي، په لاهور کې په یو ټرین کې موندل شوې وه چې وروسته ایدی مرکز ته په حواله کړل شوه. خو هغې ته دا معلومه نه وه چې څنګه د پاکستان سرحد را واوړېد او هلته یې کورنۍ چیرته ژوند کاوه. هغې ته گیتا نوم هم ایدی مرکز ورکړی دی. ای پی لیکي کله چې د هندي فلمی ستوري سلمان خان په فلم بجرنګی بایجان کې د گیتا غوندې د یوې پاکستانۍ ماشومې کیسه بیان شوه، نو د گیتا خبره هم وړاندې کړل شوه. هغې اوس د خپلې کورنۍ یو تصویر پیژندلی او هغه یې فریم کړی چې هر وخت یې له زړه سره نږدې ساتي. د گیتا ملګري وایي دوی به په هغې پسې ډېر خپه وي، خو پر دې خوشحاله دي چې هغه خپل وطن ته ځي او خوشحاله ده. بلخوا ډیپلومیټ مجله لیکي په افغانستان کې د امریکایي عسکرو څوارلس کاله پوره شو. څوارلس کاله وړاندې په اکتوبر کې امریکایي عسکر دغه هیواد ته تللي وو. دوی د وسلوالو خلاف په عملیاتو کې برخه واخیسته. په لومړیو کې زیات پام عسکرو ته ورکړل شو چې دغه یو ضروري کار هم وو، خو باید اوس نړیوال د افغانستان د بیا رغونې او پرمختګ کارونو ته هم ورکړي. سارا چې په امریکایي پوځ کې کار کړی دا غواړي افغانستان ته لاړه شي او هلته د پرمختګ په کارونو کې برخه واخلي. هغه وایي دا هر څه د دې لپاره ډېر په زړه پورې دي ځکه دا غواړي افغانستان وویني، خو وایي دا هر څه دومره اسانه هم نه دي. دا به وخت اخلي چې دوی په دغه هیواد کې د خلکو زړونه وګټي. سارا وایي دی په عراق کې خپل ټول ملګري وبایلل او دا نه غواړي په افغانستان کې هم داسې وشي. هغه وایي باید اوس نړیوال عسکر په دغه هیواد کې د افغان ولس لپاره پاتې شي او د دوی د مسلو د حل لپاره کار وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال رادیو ته غوږی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې د کندوز پیښه د حکومت ولی په برخه کې د افغان حکومت په ستراتیژۍ کې د بدلون باعث شوه. محمد حنیب اتمر دا سرګندونې په هغه غونډه کې کړې دي چې پرون مازیګر د بهرنیو چارو وزارت په ودانۍ کې د یو شمېر هیوادونو د سفیرانو او ډیپلوماټانو په ګډون جوړه شوې وه. په همدې حال کې د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د کندوز تخار د لوی لارې په اوږدو کې پرتې امنیتي پوستې چې وسوالو طالبانو په کندوز د برید په وخت ورانې کړې وي د بیا جوړولو په حال کې دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکل ناورو.
د ملي امنیت سلاکار په افغانستان کې ډیره بهرنیو ډیپلوماټانو ته په څرګندونو کې وویل د کندوز موقتی سقوط د دې باعث شو چې افغان حکومت د حکومتولۍ په برخه کې په خپل ستراتیژۍ کې بدلونونه راولي څو په راتلونکي کې د دې ډول پیښو مخه ونیسي. حنیف اتمر وویل د کندوز پیښه یو لوی چلنج و، خو افغان حکومت د پر وخت اقدام له لارې نه یوازې دا ښار د وسلوالو طالبانو له ولکې وایست، بلکې د هیواد د شمال او شمال ختیځ ځینې نورې سیمې هم له وسلوالو مخالفینو څخه تصفیه کړې. د بهرنیو چارو وزارت په خپله رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکي چې په غونډه کې پر اتمر سربیره د دفاع سرپرست وزیر، د بیړنیو پیښو په چارو کې د دولت وزیر او د بهرنیو او کورنیو چارو د وزارتونو معینانو هم ګډون کړی و چې د کندوز د پیښې د بیلابیلو اړخونو په اړه بهرنیو ډیپلوماتانو ته معلومات ورکړل. د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي غونډې ته په وینا کې د کندوز په جګړه کې د بهرنیو جنګیالیو د ګډون په اړه خبرې وکړې او وی ویل چې تروریزم د افغانستان کورنۍ ستونزه نه ده، او ځکه دې ته اړتیا شته چې نړیواله ټولنه له تروریزم سره په مبارزه کې د افغانانو دوامدار ملاتړ وکړي. چارواکي په کندوز او شاوخوا سیمو کې د امنیت ډاډ په داسې حال کې ورکوي چې د راپورونو له مخې د کندوز تخار د لوی لارې په اوږدو کې لا هم وسلوال طالبان فعالیت کوي. یو شمیر موټر لرونکي او مسافر د دولتي ځواکونو د هغو پوستو بیا فعالول غواړي چې طالبانو پر کندوز د حملې پر مهال ویجاړې کړې وې. خو د کندوز امنیه قومندان وایي په دې برخه کې کار پیل شوی. محمد قاسم جنگل باغ ازادۍ راډیو ته وویل چې د کندوز تخار د لوی لارې یو شمیر امنیتي پوستې فعالې شوې او ډېر ژر به یو شمیر نورې هم فعالې شي.
چند روز پیش ما قطعه خود را جابجا کردیم و بعض نقاطی که باقی مانده اونا من قریب
سور از مخ که مک خپل یو شمیر قوتونه ځای پر ځای کړل او ځینې ځایونه چې پاتې دي هلته به هم ډېر ژر زموږ ځواکونه ځای پر ځای شي سو خلک په آرامه فضا کې تګ راتګ وکړي. د کندوز د جګړې له کبله یو شمیر بې ځایه شوې کورنۍ هم شکایتونه لري او وایي حکومت او مرستندویو ټولنو پاملرنه نه ده ورته کړې. د بیړنیو پیښو په چارو کې د دولت وزیر وایس احمد برمک د بهرنیو ډیپلوماتانو په ګډون د پرونیو غونډې ګډونوالو ته وویل چې د کندوز وضعیت اوس بیرته عادي شوی او هغه خلک چې د جګړې له کبله له دې ښاره وتلي وو بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي.
تفسیری، شننی، خبرونه، ریپورتونه،
عکسونه، ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د اسوسییټډ پریس خبری اجانس په یوه لیکنه کې په افغانستان کې د رواني جګړې موضوع راخستل شوې ده. لیکنه وایي دا چې طالبانو په دې وروستیو کې کندوز ښار ونیو او ورپسې یې بیا د فاریاب ولایت په مرکز میمنه برید وکړ. افغانانو پر خپلو امنیتي ځواکونو باور له لاسه ورکړ او د خپلو ښارونو دفاع ته یې خپلې مټې وهلې دي. د دغه لیکنې مهمه برخه زموږ د همکار هارون باچانا ورو
د اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکنه وایي لاغه ورسته چې افغان طالبانو د درې ورځو لپاره د کندوز ښار ونیو هغه د افغانستان د یو شمیر نورو مهمو ښارونو لاندې کولو هڅې پیل کړې. د لیکنې تر مخه طالب وسلوالو چې پخوا ورته د کلیوالو یا غیانو په توګه قتل کېدل اوس د افغانستان پر ښاري سیمو حملې تیزې کړي چې دغه کار یې افغان امنیتي ځواکونو په هغه هیواد کې میشتو بهرنیو سرتیرو ته سترې ننګونې جوړې کړې دي. لیکنه کاږي د کندوز له سکوته یوه اونۍ وروسته طالب یاغیانو د افغانستان د شمالي ولایت فاریاب پر مرکز میمنه برید وکړ. د میمنی اوسیدونکي وروسته له هغې چې پوه شول چې امنیتي ځواکونو خپلې پوستې خوشې کړي مجبور شول چې د خپل ښار د حفاظت لپاره وسلې راواخلي. په لیکنه کې په میمنه کې د یوه هوټل چلونکي له خولې ویل شوي چې په هغه شپه چې پر میمنی وسلوالو برید وکړل دغه ښار د هغه کور په څېر و چې دروازې نه لري. له خلکو سره بل انتخاب نه و خو بس دا چې د وسلوالو پر ضد ودرېږي. دا چې د کندوز د نیولو پر وخت پر طالبانو د هغه ښار د اوسیدونکو د لوټلو د هغوی د ډلهیزو وژنو پر ښځو یې د جنسي تیریو خبرونه خپاره شوي ول د میمنې ځینو اوسیدونکو له ښاره تیښته غوره وګڼله. هغه چې په ښار کې پاتې شول خپلې حکومتي تذکرې یې وسیزلې. د خپلو ماشومانو د پولیو واکسینو اسناد او همداراز د خپلو میرمنو بیلو پټې تصویرونه یې وشلول. په لیکنه کې د میمنې ښار د اشرف دکاندار کیسه لیکل شوې. نوموړي خپل دولس زامن او د گاونډ یو شمیر دکانداران جمع کړل ورته ویل راځئ چې د خپل ښار دفاع وکړو راځئ تر هغې وجنګیږو چې په بدنو کې مو د وینې اخرني څاڅکي پاتې وي. مخکې تر هغې چې اشرف د طالب یاغیانو پر ضد جګړې ته ووځي خپلې دوه میرمنې او شپږ لوڼې په یوه کوټه کې سره بندې کړې او ورته وویل که مو ستاسو عصمتونه له وسلوالو بچ نه کړی شول بیا مو نو خپله وژنو. لیکنه وایي که څه هم د طالبانو وروستي خوځښتونه په شا تمبول شوي خو افغانانو د خپلو امنیتي ځواکونو پر ظرفیتونو چې د ناټو لخوا تربیه شوي یو لړ پوښتنې ولاړې کړې دي. په لیکنه کې د فاریاب پوهنتون د سیاسي علومو د څانګې د مشر اشرف شریفي خبره راغستل شوې چې ویلي دي د میمنې خلکو د ملیشو د رول په ترڅ کې هغه ښار له یوه لوی ناورین څخه بچ کړ. نوموړي زیاته کړې چې ځایي خلکو په افغان امنیتي ځواکونو خپل اعتبار له لاسه ورکړی. لیکنه زیاتوي واشنگتن تیره اونۍ وروسته له هغې چې ولسمشر براک اوباما ومنله چې افغان امنیتي ځواکونه د طالب وسلوالو ضد جګړه لا هم په یوازې ځان نشي کولی له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو بهیر ورو کولو پریکړه وکړه.
د مشال رادیو خبرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2113 15,000 1,000 او 15,000 کلو هرسا اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د افغانستان کرکټ بورډ د کندوز د یو سل شلو بې ځای شو کورنیو سره د خوراکي موادو مرستې کړي دي. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی د مشال ریډیو افغان څانګې ته ویلي په دغو خوراکي موادو کې اوړه، غوړي، چای، چینی او یو شمیر نور خوراکي مواد شامل دي چې سباند 2 میلیون افغانۍ ارزښت لري. د کرکټ بورډ له مرستیال خاغلی فضلی سره زمون همکار سید کمال شاه عارف مرکه کړو. په سر کې ته د دغه امرستو په اړه تفصیل پوښتلې.
ادارې داسې یو پریکړه وکړه چې یو دوستانه سیالي یې په لاره واچول په پلازمینې کابل کې. لوبې په دوران کې 100 افغانۍ ټکټ و کوم دوستان چې د لوبې لیدلو ته راکړل، او یو څه نور د افغانستان د کرکټ بورډ ټولو مامورینو هر کس خپل د یوې میاشتې معاش، نیم معاش د دوی لپاره جمع کړي، چې په مجموع کې تقریبا 148 کورنۍ دپاره موږ 2 قلمه مواد برابر کړي. سره د افغانستان د کرکټ بورډ سره چې یو ځوان تاجر و هغه هم 148 بوجۍ اوړه دا زموږ د کومکونو سره یو ځای کړل چې دا نن یې توضیح وسول د کندوز هغه خلکو چې واقعا دوی ټول مستحق وه.
فضلی صاحب، که په دې اړه معلومات راکوي چې په مرستاسو خوراکي موادو کې کوم کوم مواد شامل دي او څومره لګښت پرې راغلی دی؟
بالکل، تقریبا په دې کې هر فامیل ته یو یو د اوړو بوجۍ اوړه او یو بوجۍ غنم، په دې کې غوړي، بره، چاوی، لوبیا، یعنی چې په مجموع کې 2 قلمه مواد کیږي. او څومره زیابي چې موږ ټوله کړې تقریبا د 40 لک شاوخوا په افغانۍ کې د دغه ارزښت درلودی چې موږ ټوله هغه مستحق خلکو ته چې د دې نه مخکې دوی هفتې مخکې زموږ هغه کاري ټیم راغلی و ټول هغه مستحق کورونو ته کارډونه ورکول شوي دي. په ډېر اساسه توګه باندې دغه توضیح وسوه.
دا چې د افغانستان کرکټ بورډ د کندوز د بې ځای سوو کورنیو سره مرسته کړې، له نورو ادارو څخه مو غوښتنه څه ده تر څو د ضرورت په وخت کې د هغوی لاسنیوی وکړي؟
واقعا دا د افغانستان د کرکټ بورډ د ادارې چې یو تاسو ته معلومه د سپورټس یا ورزش هغه سفیر د سولې دی، سرحد نه لري. نو موږ په ټولو هغه ملي تجارانو پر هغه ټولنو چې دوی په وس کې څه توان وي چې د افغانستان په هر ولایت کې دغسې مشکلات راځي یا نور څه طبیعي پیښې راځي، باید موږ افغانان یو بل پله لاسنیوی وکړو او د خارجي مرستو په انتظار ونه شو. نو دغسې نور ملي تجاران که دې ته واسېږي او دوی دغه همکاري وکړي، نو په راتلونکي کې به د اقل هغه زموږ ستونزې د دغه ستونزو سره موږ تاسو ته د 10 کال دغه انقلابونو سره لاسو ګریوانی هغه مشکل ته باید اکر رسیدګي وکړو. اما غواړو چې په داخل کې د خپل افغانانو او ځوانانو سره همکاري وکړو.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د افغانستان د ختیځ زون د 2 ولایتونو لپاره په ننګرهار کې د 202 شمشاد زون په نوم د امنیتي ادارو ترمنځ د همکارۍ مرکز پرانستل شو او د زون د مسؤول د پیژندنې مراسم هم ترسره شو. تفصیل د باز محمد عابد نه.
د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی له فرمان سره سم چې په دې وروستیو کې صادر شو، د امنیتي ادارو د همغږۍ په پار د هر زون لپاره په خپل سیمه کې مرکزونه لازمی وګرځول شول، چې په ننګرهار کې هم د شرقي ولایتونو د زون مرکز پرانستل شو او قماندان یې په رسمي توګه امنیتي ادارو ته ور وپیژندل شو. د زون د قماندان د پیژندنې په دې غونډه کې د ننګرهار امنیه قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد چې تر دې وړاندې د زون په کچه د امنیتي ادارو ترمنځ د همغږۍ چارې هم پر مخ بولي، د خپلو خبرو په ترڅ کې وویل چې د سیمې د امنیت د تامین لپاره به د 202 شمشاد زون قماندانۍ سره په همغږۍ کار کوي.
د 202 شمشاد زون سره به موږ ټول امنیت قماندانان، سرحدي پولیس، امن نظم، قانونو پر بنیاد باندې همغږي ولري. د دوی د لایحه د وظایفو مطابق به خپل کړنې ترسره کوو او د دې نوې زون د بسا کولو لپاره موږ ټول افسران کوشش وکړو، هلې ځلې به وکړو تر څو دا زون پر پښو ودرېږي او بالاخره په دې شرق زون کې امن تامین شي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی په خپلو خبرو کې وویل چې د شمشاد زون د مرکز په پرانیستو به نه یوازې دا چې په ختیځ زون کې د ملي امنیتي ادارو ترمنځ همغږي رامنځته شي، بلکې له مرکز سره به یې اړیکې نورې هم پیاوړي شي.
خپلې خاورې نه دفاع کول هغه لوی جهاد دی چې 13 هفتو کې تاسو ولیدل چې علما کرام قربانۍ فتوا ورکړه. زه مطمئن یم انشاءالله جناب بیگ صاحب پر اتک سره به د ملکی او نظامی بخش کې هم دا همغږي زیاته شي، د مرکز سره به لازم انګنور روابط تقویه شي.
د ننګرهار د ملي امنیت رئیس برید جنرال داد محمد په خپلو خبرو کې ډاډ ورکړ چې د شمشاد زون له مرکز سره به کشفی او استخباراتی اداري او غپوغ کار وکړي.
د ملي امنیت د ریاست په نمائندګۍ تاسو ته ډاډ او باور درکوم چې د وطن په مقدسو او لوړو وظایفو کې به کشفی او استخباراتی ادارې ستاسو سره وګه په وګه هغه لازم او ضروری معلومات د دښمن د ټکولو او د لمنځه وړلو کې ضروری وي تاسو سره به په وخت او زمان سره شریک کړل شو.
د 202 شمشاد زون قومندان مل پاسوال جورابی وویل
از این که سر ما اعتماد کردن
د دینه چې په ما باندې باور شوي زه هم په تاسو باور لرم او تاسو نه ملاتړ غواړم چې تاسو سره یو ځای کار وکړم. پخوا مې هم دلته شپږ کاله خدمت کړې او اوس هم حاضر یم چې خدمت وکړم.
حال هم حاضر هستیم که خدمتی را انجام بدیم.
د ویلو ده چې د 202 شمشاد زون د امنیتي ادارو د همغږۍ دغه مرکز د بیسودو ولسوالۍ بینیګا سیمه کې د پولیسو په حمایوي کنډک کې پرانستل شو چې د ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان، پروان، کاپیسا او پنجشیر ولایتونو د امنیتي ادارو ترمنځ به په چارو کې همغږي رامنځته کوي او په ګډه به کار سره کوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال راډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجه،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 3 بجو،
د سولې پلور
په پاوکم 4 بجو،
روغتیا او درملنه
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، تیره شپه په مومندو ایجنسۍ کې بارانونه شروع شوي دي چې د بارانونو دا لړۍ لا هم په دمه دمه روانه ده. د مومندو ایجنسۍ د یک غونډ نه علاوه په نورو اوبو تحصیلونو کې هم ځمکې په دغه بارانونو خړوبېږي چې دغه سیمو کروندګر بیا وایي د غنمو کارته یې تیاری نیولې ده او بارانونه هم ډېر په ښه وخت اوبه شول. په دې اړه نور تفصیل د شاهنواز ترکزینا.
له تېرې شپې راهسې په مهمند ایجنسۍ کې بارانونه شروع شوي چې بېګا ماښام په کلي قرارې راغلې. تلل مزمکو کروندګر وایي چې باران په داسې وخت وشو چې هغوی ته د غنمو کار لپاره وتره جوړې کړې او بس په روانه هفته کې به هغوی په ځمکو تخمونه او سرې وشیندي. د ساپو د سیمې فضل ودود ساپه چې په خپلو هم غنم کړي وای چې د هغوی خو نور روزګار نشته. سیمه یې ترهګرۍ له وجې ځپلې شوي، روزګارونه هم ختم شوي دي، خو بس کال په کال غنم کړي او هغه هم د باران په اوبو.
ټول انحصار چې کوم دی د خلکو په زمیندار باندې دی، په کرکیله باندې دی، نور داسې غټ روزګارونه او کاروبارونه دلته نشته دي. د زمیندار خو هم بس دغه یو کرکیله یي په پټي کې لګي او بل چې کوم دی هغه څاروي ساتي، د هغې نه چې کوم دی ځان ته غوړي شو شوده شو دغه دغه کوي.
احمد یار خان د سرو شامبار اوسېدونکی دی، وایي چې هغوی به هم غنم کړي خو د حکومت لخوا ورته په کیمیایي سرو پابندي ده، نو د باران نه خو به ګټه پورته کړي، ولې غنم به خوار وي ځکه چې د طاقت لپاره به ورته سره نشي میلاو. بلخوا سرکاري انتظامیه وای که څوک سره وړل غواړي نو هغوی نه دی اجازت واخلي او هغوی به ورسره خامخا مرسته کوي. او د فاټا سیکرټریټ د لایولیهود پروګرام یعنی ال پی ایچ د محمد ایجنسی مشر حمید الله کروندګرو ته څه مشوره ورکوي
چې هغه داسې تخم وکړي تصدیق سود داسېړي نو دا به ډېر بهتر او غوري. او دا تخمونه چې کوم دي مارکیټ کې هم ملاویږي. د محکمې زراعت مومن ایجنسۍ هغوی وایي چې یاره موږ سره هم دا تخم موږ راوړی دی او موږ یې زمیندارو ته په ښه بیه ورکولی شو، خو د دې سره سره یوریا یا د ډی ای پي چې کوم ډوز دی هغه هم خو پوره کافي ورکړي او که هغه نوي مطلب ورسره ډیراني سره وي نو هغه هم ډېره ښه ده چې هغه استعمال کړي په ټایم باندې په موقع باندې او پټۍ چې کوم دی ښه تیار کړي.
او یاد دې وي په محمد ایجنسۍ کې یوازنۍ د کوزه محمد ایجنسۍ یک غونډ تحصیل نهري اوبه لري، ولې د نورو وو تحصیلونو ځمکې د باران په اوبو فصل کوي او هغه هم په کال کې صرف غنم. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسۍ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. اوس هم زو 400 ته چرته چې د غنو فصل وهل شوې ده. اوس په غاڼو کې د ګړې د جوړېدو کار روان دي. د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان هم یوې غاڼې ته ورغلی او هلته یې د یو څو کسانو سره د ګړې په جوړېدو خبرې کړې دي.
دا چرسدی په کلیوالو سیمو کې د 1300 هفتو راسه غاڼې شروع شوې دي. دغه غاڼو کې کارکونکو ځمیداران وایي چې موجوده وخت کې د جنریټرو استعمال سره د پخوا په نسبت د غاڼو کار اوس اسان شوی دی. اوړاندې چې کم کار به مزدورانو کوو هغه اوس د جنریټر نه دوی اخلي او همدغه وجه ده چې د ګړې په پیداوار کې هم زیاتوالی شوی دی او د وړاندې په نسبت کار په اسانتیا او زر هم کیږي. همدغه وجه ده چې پخوا به په یو ورځ کې درې پوره یعنی درې بوجې ګوړه ویستل کېده او اوس د جنریټر له وجې شپږ پوره یعنی شپږ بوجې ویستل کېږي. د چاسادې ترنو سیمو کې په ګاڼه کې د 13 کلنه کارکوونکې تورې زمیندار وایي
دا روزګار زمینداری خو زه ډېر وخت نه کوم. پخوا د کلبو ګاڼې وې او تکلیفونه زیات وو. بسار سړی به د خپل ځان نه زور وښکو. اوس چې کوم دی اوس خو جنریټر رالل دی مشینان رالل اوس خو مطلب دا د ورځې څلور پوره اوباسي درې پوره اوباسي بس بیا ځي ځان ته بیغم وکړي.
د دغې ګاڼې مالک ظریف خان وایي چې ګڼې ګاڼې کولو او ګوړه کولو کې او پورې مزدوران لګي او په یو پور راختو کې خوشا څلور ګنټې لګي.
دا په کال کې دا کرلی کېږي او دا ګاڼې کېږي. یو کال د پې ګڼې مل روړو لکه ډېر خلک داسې چل کوي چې دا څه د کرې وي څه خپل ګاڼې دی چا لګي چا ډېری پدې باندې په جرنیټر یو ګنټې لګي او په خولو باندې پې چې مضبوطو چوکماري لکه داسې لګ شي دوه ګنټې پې لګي نو درې شپې تقریبا بیا دل ته کښې را تیارې خو یار بس په یو پور باندې بس څلور ګنټې برابرېږي
مزدوري ورکوي
نه نه خو یار دوسته کې راځي دا څلور پوره دي او د تیارولو پدې باندې وو کسان
هم د دغې سیمې یو کس نصرت حسین وایي چې د ګوړو استعمال ډېر مفید او په ډېرو ځایونو کې دوی کوي چې د ګوړو شربت او چای ډېر عام استعمال دی.
ګوړه خو ډېر ښه شی دی. د ګوړې خو په مختلفو سیزنو کې استعمال دی. چایو کې د هغې استعمال دی. شربت کې د ګوړې استعمال دی. بلکې زمونږ په علاقو کې خو مطلب داری خلک په امرسو کې هم دغه کوي د ګوړې استعمال کوي په غونځاخو کې د ګوړې استعمال کوي. ګوړه خو یو ډېر ښه شی دی او دا په مختلفو دغه کې په کار راځي. د ګوړې نه خوږې روټۍ هم پخېږي او بله خبره داده چې لکه سړی روټۍ خوري نو ورپسې ګوړه خوري که نه.
د پام وړ ده چې د خیبر پښتونخوا زیاتره میدانی علاقو کې په دې ورځو شپو ګاڼې او د ګوړو جوړولو عمل پیل شي چې د ملک زیاتره برخو نه علاوه ګاونډي هیواد افغانستان ته دغه ګوړه رسولی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
جهان په مخ بنوي هستا مونږ دل برا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا جهان په مخ بنوي هستا مونږ دل برا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا شاہ سوارا خوش رفتارا گلزارا زلف مارا شاہ سوارا خوش رفتارا بدنو شام فروشا کسب پوشا موک مرا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا جہان پمخ بنوی ہسی تا غند دل برا دل نوا اشو سازا لبت بازا دل نوازا سر فرازا اشو سازا لبت بازا پسندا سر بلندا شکر خندا لب شکرا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا د جہان پمخ بناوی ہسی تا غند دل برا تل بے باکا تشت پاکا